د افغانستان اجرای رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د انتخاباتو په قانون کې له پرمختګونو سره انتخاباتي اصلاحاتو ته لاره هواره شوه. په هلمند کې افغان او بهرني ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې طالبان د لشکرګاه له نږدې سیمو شاته تنبولي. دا ساجی راډیو په یو ساعت خبری مجله کې موزه احمد شیبر کوربه یم. تخنیک چاریا مانا میرزا مختوری. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو. نړیوال خبرونه نوریاس نوری وړاندې کوي. نوری صاحب، په نړۍ کې تازه مهم څه پیښ شوي؟
د ایران له یوې پوځي اډې د روسیې د هوایي ځواکونو د کارولو لانجې په اړه بیا د ایران د پارلمان رئیس خبرې کړي. ویلي دي چې روسیې الوتکې تر اوسه له ایران له پوځي اډې څخه په سوریه کې د بمباري لپاره کار اخلي. او دغه راز د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې خبرداری ورکړی چې که چیرې د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره عراقي ځواکونه عملیات پیل کړي، ممکن له 1 میلیون زیات وګړي دغه متاثره شي له دغو عملیاتو.
مننه. مخکې تر دې چې دغه یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورنۍ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز غړي نن بشپړ او په رسمي ډول یې خپل کار پیل کړ. د کندوز سیمې چارواکي وایي چې د وروستیو جګړو له امله په دغه ولایت کې څه باندې 3000 کورنۍ بې ځایه سوي دي. او د هرات امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې یو کس خپل مېرمن او فاش په ډزو وژلې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز غړي نن بشپړ شول او په رسمي ډول یې خپل کار پیل کړ. د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه مرکز به د فساد پر وړاندې په جدي توګه مبارزه وکړي.
ما با قاطعیت مبارزه خواهد کردیم بر علیه فساد در افغانستان و با دقت مبارزه خواهد کردیم با فساد در افغانستان. نشود که مبارزه با فساد به یک وسیله سیاسی تبدیل شود. ما جدن در این رابطه حساس هستیم.
ښاغلی حمیدی وایي چې د فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز غړي د لوړو معیارونو په له مخې په دندو ګمارل سوي او د اساسي قانون او نورو اړوندو قوانینو له مخې به خپل کارونه پر مخ یوسي. دا مرکز په داسې حال کې په خپل کار پیل کوي چې اوس هم خلک په عدلي او قضایي بنسټونو کې له فساد څخه سر ټکوي، خو لوی څارنوال ډاډ ورکوي چې د دې مرکز په پرانستلو سره به له فساد سره جدي مبارزه وکړي. د کندوز سیمې چارواکي وایي چې د وروستیو جګړو له امله په دغه ولایت کې څه باندې 3000 کورنۍ بې ځایه سوي دي. د دغه ولایت د کډوالو چارو رئیس سید عبدالسلام هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو کورنیو کې زر د خانآباد له ولسوالۍ او څه باندې 2000 د کندوز ښار اړوند سیمو څخه بې ځایه سوي دي. ښاغلی هاشمي وایي چې د سروې ټیمونو خپل کارونه پیل کړي دي چې له دقیقو معلوماتو وروسته به ورسره لومړنۍ مرستې وسي. کندوز د افغانستان له یو له هغه شمالي ولایتونو څخه ده چې وخت نه وخت وسلوال طالبان پر دولتي تاسیساتو او افغان سرتیرو حملې کوي او ویل کیږي چې ډیری زیانونه یې ملکي خلکو ته رسیږي. او د هرات امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې یو کس خپله مېرمن او خواښې په ډزو وژلې دي. د هرات امنیه قمانداني ویان عبدالروف احمدي وایي هڅې پیل کړې څو د پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د بغلان ولایت په پلخمري ښار کې یو کس خپله طلاقه شوې مېرمن د خلکو په مخ کې په چړو وژله. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی وایي روسیه الوتکې تر اوسه د ایران له پوځي اډې په سوریه کې د حملو لپاره کار اخلي. لاریجانی دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د اوس لپاره د همدان له هوایي اډې د روسیې استفاده پای ته رسېدلې ده. لاریجانی نن د پارلمان غونډې ته په وینا کې وویل د روسیې بم غورځوونکې الوتکې تر اوسه د همدان له پوځي اډې انکار اخلي.
متوقف هم نشده. ما یک دفعه هم عرض کردیم
دا کار تر اوسه نه دی درېدلې. لکه څنګه چې مخکې مې هم ویلي و، ایران او روسیه د تروریزم په وړاندې جګړه کې متحد دي. دغه همکاري د سیمې د مسلمانو وګړو په ګټه ده. په همدان کې هیڅ یوه پوځي اډه هیڅ یوه ستر قدرت نه ده ورکړل شوې. مخکې مې هم ویلي و چې له دغې اډې یوازې د تیل اخیستو په مقصد کار اخیستل کېږي. تهران او موسکو د سوریه د ولسمشر بشار الاسد ملاتړي دي او له هغه سره یې مرسته کړې چې په قدرت کې پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې دا تر اوسه نه ده معلومه چې آیا په رښتیا له دې اډې د روسیې استفاده درېدلې ده. د پاکستان ځنګړو ځواکونو وروسته له هغې په کراچۍ کې د یو ستر ځواکمن سیاسي ګوند مرکزي دفتر بند کړ او 15 مشران یې ونیول چې د دې ګوند غړو په دې ښار کې د یو ټلویزیوني کانال پر دفتر حمله وکړه. د ځنګړو ځواکونو قمندان خرم شهزاد نن رویټرز خبري اژانس ته وویل چې دوی د متحده قومي غورځنګ د ګوند دفترونه، د رسنیو څانګه او هوټل وتاړه او یو شمېر وسلې هم ضبط کړې. د ګوند وویل چې 15 مشران یې توقیف شوي دي. متحده قومی غورځنګ کارکوونکو وروسته له هغې د ای آر وای خبری ټلویزیونی کانال پر دفتر حمله وکړه چې پر اپ او پر هغې ډزې وکړې او دفترونه یې مات کړل چې د دې ګوند جلا وطنه مشر عاطف حسین دغه ټلویزیون تورن کړل چې شپږ ورځني د نه خوړلو د اعتصاب په اړه یې راپورونه نه دي ورکړي. برید کوونکي وروسته د ټلویزیون دفتر په مخ کې له پولیسو سره ونښتل چې یو تن پکې مړه او څو تنه ټپیان شول. ترکیه له سوریه سره د پولې په اوږدو کې د امریکا ملاتړو کرد ملیشو او د اسلامي دولت ډلې پر سنګرونو بریدونه پیل کړي دي. د ترکیه پوځ د سېشنبې په ورځ په سرحدي ښار ګوټو جرابلس او منبج د سخت دریځ داعش او د وای پی جي کرد ملیشو پر اهدافو حملې وکړې. د هغه سیمې دي چې په دې وروستیو کې کرد ځواکونه د امریکا په ملاتړ له سخت دریځ نیولې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې د هېواد سرحدي سیمې باید له داعش ډلې چې حکومت په وروستۍ خونړۍ حمله کې پلاس لرلو تورن کړې په بشپړ توګه پاک شي. د ترکیې په جنوب کې د اګوست په 16 د واده پر مراسمو په یو ځان وژونکي حمله کې 350 کسان مړه او په لسګونو نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره خبرداری ورکوي چې د اسلامي دولت له ډلې د عراق د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو په ترڅ کې به ښایي له 1 میلیون وګړو زیات له خپلو ځایونو بې ځایه شي. د یو این ایچ سی آر ویاند ادریان ادواردز نن په جنیوا کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې زموږ په باور په موصول کې د بې ځایه شوو وضعیت به ډیر خراب شي او بشري وضعیت د پوځي عملیاتو او پر بشري وضعیت د پوځي عملیاتو اغیز به زښت زیات وي چې ښایي 1.2 میلیون وګړي متاثر کړي. هغه زیاته کړه د کمپونو لپاره نورو ځمکو او مالي منابعو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویاند دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې عراقي امنیتي ځواکونه د امریکا د هوایي بمباري په ملاتړ په دې هیواد کې ډېرې سیمې له سخت دریځو بیرته نیولې دي. د عراق پوځ چې د هیواد په شمال کې یو شمېر کلي تر خپل کنټرول لاندې راوستي، د موصول ښار په وړاندې د پرمختګ د هڅو په ترڅ کې له اسلامي دولت ډلې د قیاره ښار د نیولو لپاره عملیاتو ته تیاری نیسي. او د ارمنستان یوې محکمې هغه روسي سرتیری په عمري بند محکوم کړ چې په 2015 میلادي کال د یوې ارمني کورنۍ د وو غړو په وژلو تورن و. د محکمې په فیصله کې نه دي ویل شوي چې والری پیمیاکوف به چې د روسیې د پوځ د خصوصي څانګې سرتیری دی چیرې دغه بند تیروي. په 2015 کال د قتل دغې پیښې سمدستي وروسته هغه د جنوبي قفقاز په سیمه کې د روسیې د پوځ له ګارنیزونه د رخصتۍ له اسنادو پرته تښتېدلی و چې وروسته د روسیې پوځي محکمې هغه ته له پوځ څخه د تیښتې او نورو مواردو په خاطر د لسو کالو بند سزا ورکړه او د ارمنستان چارواکو ته یې وسپاره چې هلته د قتل په تور محاکمه شي.
اوسم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال د ازادي راډیو له خبریال سحر ګل څخه اور.
دا هم د مرکز کابل او ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتي ګریډ په کچه یې اټکل شوی دی. کابل نن اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.8 ټیټه 13، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 19، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 21، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 26، جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 26، او بدخشان نن اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 26.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان اجرایی رئیس وایي
یک پیشرفتی آمد در مورد قانون انتخابات و راه را باز میکنه برای برگزاری انتخابات.
وړاندې په خبرونه کې د عبدالله د دې څرګندونو جزئیات خبرو. په هلمند کې د طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات دوام لري.
فعلا په چانچیر او د باباجي په ځینو ساحو کې هوایی او ځمکني عملیات چې په دې کې ګډ افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ آیساف قواوې هم برخه لري.
د کندوز له جګړو بې ځایه شوي شکایت لري.
موږ له جنگ نه اواره سوي استو، ډېر زیات جنگ د ټول کورونه مواره سوي دي، در په در استو. نور
په سپین بولدک له هم دروازه بند ده. افغان لوري ته د میوو او سبزیو سوداګر له ستونزو سره مخامخ دي. چارواکي هیله مندي چنن یا سبب د ستونزو حل شي.
کندهار ولایتی اداره کوشش کړی دی او کوشش کوي چې دغه موضوع د بهرنی چار ریاست نه لري څخه د موضوع د پاره د حل لاره پیدا کړي.
ازادي راډیو تاسو یو شمیر رسیدلې سمې سنلولو سپورټي خبرونه لرو او یو شمیر نور مطالب تر 5 بجو له ازادي راډیو سره راډیو څخه اوریدلای شي. د حکومت اجرایی رئیس وی د انتخاباتو په قانون کې له پرمختګونو سره انتخاباتي اصلاحاتو ته لاره هواره شوې ده. عبدالله نن په کابل کې بیغونډې ته وویل په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات د حکومت لومړی توپ دی او په دې برخه کې هڅې هم شوې دي. د حکومت کابینې تېره ورځ د انتخاباتي قانون د تعدیل مسوده تایید کړه چې پکې د یو تک کرسۍ په نوم په سیستم کې د انتخاباتو ترسره کېدل، عادلانه انتخابات، شفافیت او داسې نور موارد ځای شوي دي. په دې اړه وړاندې تفصیل د انتخاباتو له یوه څېړونکي څخه اورېدلی شي، خو د ډاکټر عبدالله څرګندونې له کابله د قسیم سلمل په راپور کې.
د حکومت لوري د انتخاباتي قانون د طرحې د مسودې تر تایید وروسته اجرایی رئیس د انتخاباتي سیستم اصلاح د زمینې د برابرېدو خبر کوي. عبدالله د سه شنبې په ورځ په کابل کې غونډې ته وویل چې له دغو پرمختګونو سره د انتخاباتو ترسره کېدو او انتخاباتي اصلاحاتو ته لاره هواره شوه.
د انتخاباتو د قانون په برخه کې پرون یو پرمختګ وشو، یو پریکړه وشوه چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې ده او د انتخاباتو تر سره کېدو ته لار هواروي.
تر دې یو ورځ مخکې جمهور ریاست اعلان وکړ چې د انتخاباتي قانون تعدیل سوی مسوده تایید شوه. د ملي وحدت حکومت مسؤولان وایي دغه مسوده به تر وړاندیسو پیشنهادات وروسته د ولسمشر اشرف غني لخوا د یوه تقنیني فرمان په بڼه لاسلیک سي. د تک کرسۍ په بڼه چې له مخې باید ولایتونه په څو انتخاباتي حوزو وویشل سي او کاندیدان یوازې په یوې حوزې کې د بریا حق ولري، د انتخاباتو ترسره کېدل، په انتخاباتو کې د عدالت او شفافیت په نظر کې نیول او داسې نور موارد په دغه طرحې کې ځای پر ځای سوي دي. د انتخاباتي اصلاحاتو په تړاو د ولسمشر د دویم تقنیني فرمان تر ردېدو وروسته د ملي وحدت حکومت مشرانو د یوې داسې مسودې د طرحې پر جوړولو پریکړه وکړه چې ولسي جرګې ته له استولو پرته انتخاباتي اصلاحات پیل کړي، خو یو شمېر انتخاباتي څارونکي دغه مسوده نیمګړې او له مخې د انتخاباتو ترسره کېدل ستونزمن بولي. د انتخاباتو د څار د بنسټ یا اکسین مشر جانداد سپینغر وایي د تک کرسۍ سیستم نورو کاندیدانو ته د سیالۍ ساحه محدودوي.
تطبیق د دې پروسې په اوسني شرایطو کې چالشونه هم لري. د یو خانه کمیسون هغه لازم ظرفیتونه نه لري. تر ټولو مهمه مسله دا ده هغه کاندیدان چې د محلي زورماکانو نه ډارېږي، په وړو حوزو کې رقابت نشي کولی یا هغوی ونه توانېږي چې په وړو حوزه کې رقابت وکړي.
خو یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي چې حکومت په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته اراده نه لري او د انتخاباتي قانون د طرحې مسوده باید یوازې په کابینې او یا د اصلاحاتو په کمیسیون پورې محدوده پاتې نه سي.
همدا موضوع پسې تعقیبوو. د انتخاباتو د څار د بنسټ له مشر جانداد سپینغر سره ملالۍ بشیر مرکه کړې ده او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې عبدالله څرنګه د انتخاباتو په قانون کې د پرمختګونو ستاینه کړې ده.
جمهور رئیس او رئیس اجرائیه په توافق رسیدلی دي او د دوی نظر بالاخره سره یو شوی دی. او هغه هم شاید هغه فشار د وجه نه چې بین المللي جامع وارد کړی او دوی قرار دی چې لاړ شي د بروکسل کانفرانس ته، نو دا تمه وه چې په دغسې وخت کې د دوی نظر سره یو ځای شي او بالاخره قانون د انتخاباتو طرح هم نهایي شي د کابینې د خوانه او په دې توګه لومړني ګامونه په دې رابطه کې واخیستل شي.
ویل کېږي چې حوزې باید تقسیم سي د انتخاباتو لپاره. د حوزو تقسیم ستاسو په فکر اداري ستونزې نه رامنځته کوي او آیا د اکتوبر تر میاشتې پورې به امکان ولري چې انتخابات ترسره سي؟
اول خو د اکتوبر تر میاشتې ناممکنه ده د تخنیکي پلوه، ځکه موږ عادي آمادګیان یو نیسو هغه ته پاره شپږ میاشتې کار دی. وختي چې په سیستم کې تغیرات راځي، د تغیراتو په لیکول، اصلاحاتو په لیکول، دا بیا نورم ډیر وخت اخلي. نو زه فکر کوم د اکتوبر نه خو خبره خلاصه ده. مونږ که تا راتلونکي کال کې منی پورې هم وشو کولای د انتخاباتو تدبیر لپاره آماده شو، دا به غټه مسله وي. او د تک کرسۍ په رابطه باندې هغه داسې یو مسله ده چې هم طرفداران لري او هم مخالفین لري. د طرفداران وایي چې دا سیستم کولای شي چې عادلانه نمایندګي چې اساسي قانون په تامین تاکید کوي هغه تامین شي. او مونږ هغه تجربه چې په 2010 کال کې غزنی کې لرودله د هغې نه مخ ونیوی وشي او هر قوم ولو په هر ولایت کې وسي خپله نمایندګي په پارلمان کې ولري. بیا مخالفین وایي چې نه دا ستونزې لري په اوسنی شرایطو کې د اوسنی ظرفیت د کمیسیون دومره نه دی او دا ډېر پیچیده پیچلی سیستم دی ډېره بودیجه غواړي دې وجې نه هم د تطبیق ستونزمن دی او بله عمده خبره چې کوي مخالفین د دې سیستم وایي چې دا زیاتره چانس هغه جنګ سالارانو ته هغه اوی قدرتمندان چې په محلاتو کې دي هغه ته چانس ورکوي چې هغوی کامیاب شي په انتخاباتو کې او نور هغه کاندیدان چې په محل کې پیسې نه لري امکانات نه لري دولتي نفوذ نه لري د هغوی د کامیابیدو مخه او چانس نیسي دغه سیستم نو دا د دواړو طرف نظریات دي خو په هر حال کې که چیرې مونږ ښه کمیسیون مسلکي توانمند او بې پرې کمیسیون ولرو ډېرې مسلکي لارې چارې وجود لري چې د دغه سیستم کم نقایص چې دي هغه مونږ حداقل ته ورسوو او په ښه توګه یې تطبیق کړو.
تاسو د تک کرسي ټکی وکاروئ، دغه راته تشریح کړئ چې زموږ اوریدونکو ته معلومه سي چې دا څه معنا لري. یعنی او بله پوښتنه مې دغه ده چې تاسو یادونه وکړه چې د اکتوبر تر میاشتې پورې انتخابات امکان نه لري ځکه چې تخنیکي ستونزې دي، نو ستاسو په فکر چې ستونزې به د جوانی په منځ کې دوام وکړي؟
د تک کرسي سیستم په رابطه باید ووایم، د بېلګې په توګه مونږ په کابل کې درې دېرش سیټه لرو په کابل ولایت کې، نو که چیرې تک کرسۍ سیستم ته ځو مونږه دغه درې دېرش سیټه باید مونږ کابل باید په درې دېرش حوزو تقسیم کړو او په هر حوزه باید یو سیټ ولري او کاندیدان که غواړي چې انتخاباتو کې ځان کاندید کړي په صرف په یوې حوزه کې به ځان کاندیدوي او کوشش به کوي چې هملته انتخابات وګټي. د تیرو غونډې به نه چې ټول کابل به یو حوزه وسي او دا درې دېرش کاندیدان به وشي کولی چې هر ځای کې هر ولسوالۍ هر ناحیه کې رای واخلي، په دې توګه به نه وي. نو مونږ به بېلې حوزې ولرو او هر حوزه به بېله د رای ورکوونکو لیست ولري، د بېله ورقه د رای به ولري او په همغې حوزه کې به صرف یو کس کامیابیږي او نور څوک چې ځان کاندید کړی هغه به ناکام ګڼل کیږي. د ستونزو په رابطه ووایم چې مونږ امیدواره یو، مخصوصا عمده قدم دا دی چې په کمیسیونونو کې تغییرات راشي او وړ کسان کمیسیونونو ته لاړ شي چې مسلکي وي بې پرې وي. دا به تر ټولو مهم تغییر وي چې بیا به نورو تغییراتو او اصلاحاتو ته لاره خلاصه کړي. خو که کمیسیونونو کې تغییرات را نه شي، تش د قانون کې بدلول او د ځینو سیستمونو بدلول را بدلول به په هیڅ وجه افغانستان خلکو ته مدني ټولنې ته د قناعت وړ بدلونونه نه وي.
د انتخاباتو د څار د بنسټ مشر جانداد سپینغار وو. مخکمو په دې اړه راپور واورید چې د حکومت اجرایي رئیس وایي د انتخاباتو په قانون کې له پرمختګونو سره انتخاباتي اصلاحاتو ته لار هواره شوې ده. په دې اړه تاسو کولی شئ چې تر وی خبرتیا وروسته ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او خپل نظر له موږ سره او له نور اوریدونکو سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې د 0909-203-1540، دا شمیره تکراروم 0909-203-1540 او بل شمیره د 0908-202-555.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. یو اوریدونکی د ټلیفون په لاین کې را سره دی، بلې مهرباني وکړئ د ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله ده. بلې
بلې سلامونه مې کلی کاته ساتو ګران اوریدونکو ته تمو شکر فاهم له فرا ولایت.
مهرباني خپل نظر د انتخاباتو د قانون په ارتباط.
د انتخاباتو په اړه چې دا اوس کوم راپور نشر شو، دا خو زما په نظر کومه دغه نه ټکټ به ورنه کړي، ځکه چې د کابل په درو دېرش یا پر درو دېرش حوزه باندې وویشل چې په دې کې به نه یو کاندید رایه وګټي او نه به هم د دې لیاقت ولري چې باید باچا شي او د افغانستان دغه وسپارل شي ورته، ولې چې باید په ټوله ولایتونه وویشل شي، نه تنها دا چې یوازې کابل ویشل کېږي یا په درو دېرش حوزه یا په درو دېرش حوزو.
البته یوازې کابل نه ویشل کېږي. جانداد سپینغر د مثال په ډول باندې د کابل په باره کې وضاحت ورکړ، یعنی کوم قانون چې دوی غواړي تطبیق کې هغه دسته چې نورو ولایتونو کې به هم ورته کار کوي. بل اوریدونکی به راواخلو. بلې مهرباني وکړئ د ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله ده. بلې ازادي راډیو ده. د ټلیفون ګومان کوم چې قطع شوی دی. بل اوریدونکی هم په لاین کې را سره دی. بلې، د ازادي راډیو یو ساعته خبری مجله ده. زموږ موضوع دا ده چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس ویلی دی د انتخاباتو په قانون کې له پرمختګونو سره انتخاباتي اصلاحاتو ته لار هواره شوې ده. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ بلې، بل اوریدونکی دی؟ بلې، اورم تاسو په لاین کې. مهرباني.
دا خبر شته چې واځي اکر صاحب وایي چې دا راورسې ویل خو زور وایي کوم څوک پر قدرت څنګه لا راورسې ویل او څنګه یې خبرې کوي. مننه.
بله مننه. ستاسو نظر مو هم واخیست. یو بل اوریدونکی هم په لاین کې را سره دی. مهرباني وکړئ د ازادي راډیو او ساعت خبري مو چلو. وعلیکم السلام. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو په لاین کې یاست.
د پکتیا ولایت د ازادي راډیو سره خبرې کوم.
مهرباني.
دا هټي راخه خبره ده چې د قانون اساسي د پارلمان غړو د قانون په اساس دا ولا د جوړ انتخاباتو شي د اصول او د قانون مطابق او خیره یو کول شي او دا به یو خطر وي.
مننه. تاسو نظر مو هم واخیست. دا ساجر د اوریدونکو یو شمیر اوریدونکو نظر مو در سره شریک کړ د انتخاباتو د قانون په ارتباط باندې. اوس په امنیتی مسائلو ته مخه کړو. د هلمند په نادالی او باباجی کې د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ عملیات پیل شوې دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک وای د بهرنیو ځواکونو د هوایی او مزکنی ځواک په مرسته عملیات شروع شوې دي او پرمختګ هم کړی دی. لسمی تاسو جوړ د خبريال الیاس تای لنور تفصیل سره.
د نادالی په چنجیر او د لشکرګا په څلورمه اوزه باباجی کې د وسلواله طالبانو په ضد د لمړی ځل دی چې پراخ چانیز عملیات پیل کیږي. د هلمند والی ویان عمر ځواک وای د افغان او بهرنی ځواکونو لخوا یاد عملیات چې تیر شپه پیل شوی دي تر دې دمه د خاص مقاومت سره نه دي مخامخ شوی. ځواک ازادي راډیو ته ول د افغان ځواکونو د انجینری ډله مصروف ده چې د چانجیر په کوڅو او لارو کې د وسلوالو لخوا ځپزسي مینونه خونځا کړی. هغه د چانجیر د جنوبي کلی د نیول کېدو خبر ورکړ. ویل افغان او بهرنی ځواکونه د شمالي چانجیر په لور غزیدلی لار کې مینونه پاکوي.
عملیات شروع شوې دي فعلا په چانجیر او د باباجي په ځینو ساحو کې. فعلا عملیات هوایی او ځمکني عملیات چې په دې کې افغان امنیتي ځواکونه ګډ افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ ایصاف کوی هم برخه لري ترڅو دغه ساحه چې هغه په غوځای کې دښمن تارکات پلوړ دي او یا هم دښمن دغه ځای څخه اندښتونه کوي او یا هم کوم ستونزې جدوي دغه په وړاندې باندې په هغه ځای کې پیشروي وشي هغه ساحه ته دی کوشش راشي.
ځواکول افغان او بهرنی ځواکونو ته تلفات نه رسیدلي. د وسلوالو لور ته د تلفات او اوشتل تایید کړل خو د کی کشمیرې په ډاګه نه کړل. د سیمې خلک هم د نادالی په چنجیر کې د عملیاتو د پیل خبره مني. د چنجیر اوسیدونکو سید محمد چې تازه لشکرګاه ته راغلی دی ازادي راډیو ته وویل په هوا کې جنگي الوتکې ګرځي او ګڼ شمیر افغان او بهرنی سرتیري ولیدل چې د چنجیر په بازار کې د ماینونو په پاکولو بوخت ول.
د دې عملیاتو په برابر باندې تیاری مو ولیدلې. بمبارې وکړي ماښام تیاری کښېنولې وې. د چنجیر په ساحه کې کښېنولې. مانده په ساحه کې کښېنولې وې. نو ول عملیات راوتلې دي او خارجان راغلي دي. نو عملیات روان دي. وسم و مینونه پټاوي دل بالا سار تقریبا درې څلور دانی په پټاو سره بس یو مین پټاوي دی. داس
د نادالی ولسوالۍ د چنجیر سم درې ونی وړاندې د وسلوالو د څو پر لپسې ډلیزو بریدونو په ترڅ کې د وسلوالو لاسته ولیدل. په دې موده کې د حکومت چارواکو څو ځله په یاد سیمه کې د عملیاتو د پیل خبر ورکړ چې خاص سره کې ونه لګیدی. د هلمند ولایتي شورا هم پروان عملیاتو شک کوي. د شورا مرستیال مجید خونزاده د ډیرو ټول حکومت په دې ورستیو کې په ډیرو سیمو کې د عملیات د پیل خبر ورکړی دی خو اکثره وخت د وسلوالو په ضد عملیات د ونا څرګند دلیل مخې پای ته رسولې دي.
څو غشت خرجان عملیات کړی دي او په دې سیمو کې دوی کښته سیمې دي. په دغه بابا جیو چانجیر په دې منطقو کې دوی زمینی دوی عملیات شروع کړي دي. خو د دوی عملیات په ساتو دي. دوی عملیات 15 ساعته 14 ساعته 8 ساعته. موږ د دې عملیات ته هیڅ د دې خوشبینه نه یو. د دې عملیات چې دوی به د منطقې چې کومې د وسلوالو مخالفین تر حاکمیت لاندې دي دوی ونسی او دوی د منطقې پاک کړي د وسلوالو مخالفینو څخه.
مجید خونزاده ول حکومت ته پکار ده چې په پیلسو عملیاتو کې د خلکو ژوند او مال ته پام وکړي او د هغو ماینونو په خونڅه کولو عجله وکړي چې په تیرو دریو نوې کې وسلوالو په کلیو او کوڅو کې ځپځې کړی دی. دا د 2014 کال په وروستیو کې د بهرنیو ځواکونو د جنګي ماموریت تر پای ته رسیدلو وروسته لومړی ځل دی چې یو شمیر بهرني سرتیري د افغان ځواکونو سره په مځکنیو عملیاتو کې برخه اخلي. د هلمند والی ویند عمر ځواک وایي عملیات به په نادالي او باباجي کې تر هغه دوام وکړي چې ټولې سیمې د طالبان له حضور خلاصې کړي. ځواک په عملیاتو کې د بوختو افغان او بهرنیو ځواکونو د شمیر په اړه څه ونه ویل. طالبان هم خپل لور ته د اوستو تلفاتو او روانو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو هغه اعلامیه چې د طالبانو د بیان کار یوسف احمدي له ادرسه رسنیو ته لېږل شوې ده، هلمند ته د یو شمېر امریکایي سرتیرو په بیرته ورتګ کې خواشینی ښودلی ده او دا کار یې د روان جنګ د دوام لامل بللی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 16:00 له ازادي راډیو نه.
د کندوز ولایت کډوالو او راستنیدونکو ریاست د چارواکو د خبر پر بنسټ په کندوز کې د دغې وروستۍ نشتو له کبله چې د دې ولایت له بېلابېلو سیمو څخه څه باندې 3000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. د دغو کورنیو د ستونزو په اړه له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په کندز کې د جګړو له کبله څه باندې 3000 کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د روانې جګړې له کبله څه باندې 3000 کورنۍ د کندز مرکز پورې اړوند سیمو څخه، همدارنګ د دې ولایت له خانآباد ولسوالۍ څخه د نوموړي ولایت بېلابېلو سیمو ته او تخار ولایت ته بې ځایه شوي دي. په ورته وخت کې دغه بې ځای شوي کورنۍ وایي چې اوس مهال له ډېرو ستونزو او ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. دوی له دولت څخه غواړي چې د دوی په سیمو کې امنیت ټینګ کړي څو بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. له دغو بې ځای شوو خلکو څخه څو تنه خپلې ستونزې داسې بیان کړې:
دا ټوله بدبختي سره روانه ده. په کندوز کې دا د حکومت د چارواکو نه ده، پام یې ونه کړ، توجه یې ونه کړله. ورته نو څلور طالب راغله، ګرده یې واخیستل، در په دره کې اواره ګرځو، اوس کښتونه ګرده پاتې دي، نه کار نه شاید نه حکومت به احساس کوي.
موږ له جنګ نه اواره شوي استو، ډېر زیات جنګ ده، ټول کورونه مو اواره شوي دي، در په دره استو، نور هرې خواته تیت پراک شوي استو، نو د جای نسته چې موږ راړ شو.
من خان آباد نه اواره شوي استو، جنګ ده، د بدبختي ده، ټول ماشوم ټول په دې ګرمۍ کې ټول اوارسوي د جاینس سلار سکینو کې.
دغه خلک د کندز سیمه ییز چارواکي د امنیت پر اوستو کې ګرم بولي. دوی وایي چې دولتي چارواکو له خلکو سره ژمنې کړې وې چې دغه ولایت د طالبانو له شتون څخه تصفیه کوي، خو دوی خپلې ژمنې عملي نه کړې، چې له کبله یې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. په همدې حال کې د کندز د کډوالو او راستنیدونکو ریاست مشر سید عبدالسلام هاشمی وایي چې په کندز کې د دغې وروستۍ جګړې له کبله څه باندې 3000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي کله چې د دغو بې ځایه شوو خلکو عرضې دوی ته ورسیږي، نو دوی خپله سروې پیلوي او له سروې وروسته پر دغو بې ځایه شوو کورنیو باندې مرستې وشي. له خانآباد ولسوالۍ څخه زر کورنۍ او د کندز مرکز زرخرید، ملا سردار، 300 فامیلی او پلی الچین سیمو څخه څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. بلخوا د کندز والی اسدالله مرخیل وایي چې دوی د بې ځایه شوو کورنیو لپاره په کافي اندازه مرستې په اختیار کې لري. ښاغلی مرخیل زیاتوي چې دوی هڅې کوي څو ډېر ژر بې ځایه شوو کورنیو ته اړینې مرستې ورسوي.
هغه څوک چې بې ځایه شوي دي، موږ د هغوی لپاره کافي امکانات لرو. په زرهاو کورنیو ته موږ مواد تیار لرو. کمیټه د استقرار موږ ته اطمینان راکړی ده. هغه موسسات چې د خیریه موسسات دي او کومک کوي، ملي او بین المللي موسسات، هغوی د لکهاو کورو لپاره هم مواد تیار لري په زیرمو کې.
د یادونه ده چې له یوې اونۍ راهیسې د دې ولایت په ولسوالیو کې، همدارنګه د کندز مرکز په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنه جګړه دوام لري او دغه جګړې د کندز ولایت اوسیدونکو ډېر په اندېښنه کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
کریم الله جعفری له زابل لیکي د کندز د الچین پل تخریب یو ملي زیان دی. محمد قاسم ځواک لیکي امریکا باید خپل پوجان له هلمند ونه باسي. احسان الله بارکزی لیکي کله چې امریکایي ځواکونه هلمند ته راغلي دي، جګړې درېدلې دي. نادیا میوان له زابل لیکي ولسمشر او اجرایي رئیس سره موافق شول. محب الله له کندهار لکی پاکستان د دروازه بند کړی او چارواکی دی د هغوی غشتنی نه منی. او عبدالرحمن لیکلی دی چې د افغانستان د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ باید نور اختلافات هم هوار شي. ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 خپری شي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه.
د حکومت اجرایي رئیس وایي د وزیرانو شورا له لوري د انتخاباتو د قانون د تعدیل شوې مسودې تصویبول د انتخاباتو ترسره کیدو ته لاره هواروي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا د یوې سروې د اعلان په غونډه کې وکړې. اجرایي رئیس د ریاست د غرض وایي اجرایي رئیس او ولسمشر به د دوهم ځل لپاره د پنجشنبې په ورځ په خپلو کې سره وګوري. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي نظام اصلاح د انتخاباتو ترسره کول او د لویې جرګې رابلل هغه موضوعات دي چې دواړه مشران به پرې بحث وکړي. د افغانستان لوی ترنوالی وایي د فساد په وړاندې عدلي او قضایي مرکز نن رسما په کار پیل وکړ. د افغانستان لوی ترنوال فرید حمیدی نن په کابل کې خبرلاندو وویل چې دغه مرکز به د فساد په وړاندې په هیواد کې جدي مبارزه مخته یوسي. د کندز سیمه ایز چارواکي وایي چې د وروستیو جګړو له امله په دې ولایت کې څه درې زرو زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې دي. د ایران د پارلمان رئیس علي لرجاني وایي روسي الوتکې تر اوسه د ایران له پوځي اډې په سوریه کې د حملو لپاره کار اخلي. د پاکستان ځانګړو ځواکونو وروسته له هغې په کراچۍ کې د وستر ځواکمن سیاسي ګوند مرکزي دفتر بند کړ او پنځه مشران یې ونیول چې د دې ګوند غړو په دې ښار کې د یوه تلویزیوني کانال پر دفتر حمله وکړه. ترکیه له سوریه سره د پولې په اوږدو کې د امریکا ملاتړو کورد ملیشو او د اسلامي دولت ډلې پر سنگرونو بریدونه پیل کړي دي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره خبرداری ورکوي چې د اسلامي دولت له ډلې د عراق د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو په ترڅ کې به ښایي له 1 میلیون وګړو زیات له خپلو ځایونو بې ځایه شي.
اوس هم سپورتي خبرونه د ازادي راډیو خبریال سهار ګل وړاندې کوي.
سلام، دا هم څو سپورتي خبرونه. د غره ختلو د ټیم غړي په لوبو کې د ګډون په خاطر ایران ته ورسېدل. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د رسنیو مشر منور شاه شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې درې تنه لوبغاړي د دې فدراسیون د مشر په ګډون برخه اخیستې. نوموړی وایي چې تر سیالیو وړاندې تللي لوبغاړي په یو سیمینار کې هم برخه اخلي چې دغه سفر به ټول 10 ورځې دوام کوي. په افغانستان کې د غره ختلو لوبه د یوې میرمنې لخوا رهبري کیږي. د هیواد پنځګونو فدراسیونونو مسؤلین وایي چې سبا د دې فدراسیون د لامبو سیالۍ پیلېږي. د نوموړي فدراسیون رئیس خوشحال سروري ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ له 8 ولایتونو څخه د 15 لوبغاړو په ګډون په کابل کې جوړیږي. د ښاغلي سروري په خبره چې په دغو سیالیو کې د ځغاستې، نښې ویشتلو، اسخلولو، لامبو وهلو او د توري وهلو په برخه کې لوبغاړي سیالي کوي چې د څلورو برخو سیالۍ یو اونۍ وړاندې شوې دي. د دوی په خبره چې دغه سیالۍ د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ جوړې شوې دي. او د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د دریو روزونکو لپاره په کابل ښار کې یو روزنیز کورس جوړ کړی دی. دغه بورډ ویان فرید الدین کسادی راډیو ته وویل چې دغه کورس نن پیل او تر دریو ورځو پورې به دوام وکړي. د نوموړي په خبره دغه کورس په ترسره کولو سره به افغان روزونکو وکړي شي چې لوبغاړو ته ښه لارښوونه وکړي. د سپورتي خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې پوسپین بولدک دروازه له هم تړلې ده. خو د کندهار د والی ویاند هیلمندې چنن یا سبب لاره پرانستل شي.
د کندهار ولایتي اداره کوشش کړی دي او کوشش کوي چې دا موضوع د بهرنی چار ریاست له لارې څخه د موضوع د پاره د حل لاره پیدا کړي.
په ګردیز کې د میوه او سبزی پلورونکو له حکومت یو غوښتنه لري.
مارکیټ د ضرورت لرو باید پیسې جای مونږ ته برابر کې چې مونږ آسوده اوسېږو. دومره تکلیف خزانو المار کاډه رکشا موټر.
په خوست کې د خلکو پاملرنه د پوهنې بهیر ته په ځانګړي ډول د نجونو زده کړو ته زیاته شوې.
د خوست خلکو تعلیم ته ډېره مخه کړې ده. اوس هم 1,400,000 نجونې په مکاتبو کې لرو چې په زده کړو باندې بوخت دي.
تر 5 بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له رواني یو ساعت خبري مجلې اوریدلی شي. پا په کندهار کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت استازی وای چې پاکستان د سپین بولدک او چمن ترمنځ د ویش دروازې د خلاصولو لپاره نه منونکي شرایط ایښي دي. په شرطونو کې راغلي چې افغان چارواکي دي د تل لپاره په خپله خاوره کې د پاکستان پر ضد د هر راز کړنو مخه ونیسي، له کندهار څخه د پنجابیان نه ایستل کیشي او همداشان دي د دوستي پر دروازه هره ورځ د رسمي سرحد پوځي مراسم د رسمي گذشت مراسم ترسره شي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار د ولایتي ادارې لخوا په جوړیدونکي اداري مجلس کې په جنوب کې د بهرنیو چارو وزارت استازي شاه محمد ویل د سپین بولدک د دروازې د بیرته پرانیستلو لپاره د دوشنبه په ورځ په چمن کې د پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي، خو هغوی د دروازې د پرانیستلو لپاره داسې شرایط دوی ته وړاندې کړي چې د ښه ګاونډیتوب د اصولو سره په ټکر کې دي. په جنوب کې د بهرنیو چارو وزارت استازي شاه محمد وایي د خبرو په پایله کې پاکستان ورته ویلي چې افغان چارواکي دي د تل لپاره په خپله خاوره کې د پاکستان ضد کړنو مخه ونیسي، له کندهاره دي د دوی پنجابیات باندې ایستل کیږي او همدارنګه دي د سپین بولدک د دوستۍ پر دروازه د رسمي سرحدي پوځ مراسم هره ورځ ترسره شي. شاه محمد وایي د دې موضوع په اړه په لوړه کچه خبرې روانې دي او ممکن تر راتلونکو درو ورځو پورې د سپین بولدک دروازه د خلکو پر مخ پرانیستل شي. نوموړي وایي د نړیوالو قوانینو له مخې پاکستان حق نه لري چې دغه دروازه وتړي. د سپین بولدک چمن پر لار هر ورځ له لزرو څخه تر پنځه لزرو پورې خلک تګ راتګ کوي چې زیاتره برخه یې سوداګران دي. دغه لار د پنجشنبه په ورځ وروسته تر هغه وتړل سوه کله چې د پاکستاني پوځیانو مخته د افغانستان په خاوره کې د پاکستان بیرغ ته ور واچول سو.
یو شمېر سوداګرو په کندهار کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د لارې له بندېدو سره په لکونو افغاني زیان اوښتی دی. البته د پاکستان لور ته هم سوداګر له مشکلاتو سره مخامخ دي. د کندهار د والي له ویاند سمیم خپلواک څخه مې دا موضوع وپوښتله چې ستونزه به څرنګه حل کیږي.
د کندهار ولایتي اداره کوشش کړی دي او کوشش کوي چې دغه موضوع د بهرنۍ چارو ریاست له لارې څخه د موضوع لپاره د حل لاره پیدا کړي او موضوع حل کړي. چې په دغه نتیجه کې موضوع د لیفه کندهار کې د پاکستان هیواد کنسولګری سره هم موضوع شریکه شوې ده. همدارنګه په مرکز کې د افغانستان د بهرنیو چارو محترم وزارت سره هم موضوع شریکه شوې ده او دغه ترڅنګ په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت او د سفیر صاحب ښاغلي عمر زخیوال صاحب سره هم موضوع شریکه شوې ده. کوشش کوو چې هر څومره چې امکان وي چې ژر تر ژره دغه موضوع لپاره د حل لاره پیدا شي. موږ دا منو چې په کندهار کې زیات شمېر تجار صاحبانو ته دا چې د تازه میوه وخت دی او د دې میوې هغه تازه میوې د هوا د ګرمېدو په نتیجه کې خراب شوي دي او دوی ته زیات مالي زیانونه اوښتي دي.
خپلواک صاحب، تاسو ویل چې دغه هلې ځلې له مختلفو لارو پیل شوي دي، تاسو څه اټکل کوئ چې تر کله پورې ممکنه ده چې دغه لاره پرانستل شي؟
امکان لري چې نن او یا سبا دا ستونزه هواره شي. ولایت مقام په امکان تر حده پورې د ټولو ممکنه لارو څخه د استفادې سره هلې ځلې کوي چې هر څومره امکان ولري چې نن د بهرنۍ چارو ریاست له لارې څخه دغه موضوع لپاره د حل لاره پیدا کړي او څنګه چې دا خپل موضوع د مرکز سره هم شریک شوی ده او د بهرنیو چارو محترم وزارت هم په کوشش کوي چې هر څومره ژر امکان ولري دغه موضوع لپاره د حل لاره پیدا کړي.
که فرضاً نن یا سبا دا لاره خلاصه نشي او بل ورته دا لومړی ځل نه دی چې افغان سوداګر د سرحد د بندېدو له ستونزې سره مخامخ شي، په کندهار کې چارواکو پر بدیلو لارو هم غور کړی دی، آیا امکان د دې شته چې میوې له نورو لارو بهر ته صادر شي؟
اول خو ولایتي در کوشش کوي چې دا واسه پر امکان پورې او همدارنګه مرکز هم چې دا ستونزه هواره کړي. خو د پاکستان دولت د خوا څخه وخت نا وخت دغه لاره د نامعلوم دلایل پر اساس باندې تړل کیږي چې دا ځل هم دوی ځینې موضوعات مطرح کړي دي چې په افغانستان کې د سپین بندک ولسوالۍ کې د دوی هغه بیرغ ته اور ورته شوی دي چې دغه تردام ګړې پورې به حقیقت په حساب سره وایي چې موږ ته کوم رسمي خبر نه دی راکول شوی او رسمي معلومات موږ ته نه دی راکول شوی. خو بیا هم کندهاري تجارت صاحبانو ته ولایتي اداره ډاډ ورکوي چې هر څومره ژر اوسي ولایتي اداره د خپلو ټولو شته امکاناتو په درلودلو سره د بهرنیو چارو ریاست د لارې څخه دغه ستونزه هواره کړي.
صمیم خپلواک مننه.
ستاسو څخه مننه.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ګردش شار اکثریت میوه او سبزی پلورونکي راکړه ورکړه د سړکونو پر سر پلاسی او څلور اټایره ریډو کې کوي. دوی وای د منظم ځای نشټوالي ورته په ورځني ژوند او کارونو کې خندونه پیدا کړي دي. دغه سوداګر حکومت ته هم وړاندیزونه لري. لسیمه د ازادي راډیو خبریال د اوتپان راپور لري.
دغه میوه او سبزی پلورونکي شکایت کوي چې د دوی لپاره د منظم ځای او مارکیټ نشټوالی د ټرافیک پولیس او عام خلکو له بد برخورد سره مخ کړي او دوی مجبورن د سړک پر سر سودا ته ناست دي. دوی دا هم وایي چې کوم منظم مارکیټ او ځای ولري د خلکو له سپکو سپورو بژغورل شوي او ورځنی کار به تر دې ښه او منظم روان وي.
مار کوډه رکشا موټر دار شو خبر پزان منو هم مقصد مجبور سو
د ما نام حضرت محمد دی. منډی سبزی کې د ما ګاډۍ ده. زه دلته انګور او شنه پیاز او دشان خرڅ د له خاطر پتنګ کومګه دکاندار هم ټلکی اسکر هم ټلکی اور رقند موټر هم ټلکی مونږ د ولی صاحب نه د شروال صاحب نه دغه غوښتنه لرو چې مونږ ته خو وصولي دولتي جایره کې چې مونږه غلطه او رقندم ګاډۍ او درو پاک ستره هم د قانونو جوړ کو هم د کپی ارش جوړ
هم دغه میوه او سبزی پلورونکو له ولایتي ادارې او ګردیز خاروالۍ څخه د یو منظم ځای جوړېدو او مشخص کېدو غوښتنه کوي. وای پکتیا ته اکثریت میوه او سبزی له نور ولایتونو څخه راځي چې د ټپ او ګرمۍ له امله خرابېږي او په خبرې ګردیز کې هم د ساتنې لپاره پرته له ګاډۍ بل څه نه لري. یو بل سبزی پلورونکی
محمد رسول یم د سبزی کاروبار کوم سبزی منډی سپین مارکیټ سره اوس د لوګر ولایت څخه راځي د جلال آباد څخه او د خوست نم راځي خو اکثره د لوګر او د ننګرهار څخه راځي. د زې پورې سره راځي نو اکثره وخت لیک دوب کوي خرابې وجه دا ده چې اکثره موږ هوب ګاډوي باندې خرڅو د سې سور ته جېسي وي سې اصل اجا یا د سې یخ جې وي.
یوازې سبزي او میوه پلورونکو دا نه وای چې د سړک پر سر ولاړو ګاډوي پر ځای د دوی لپاره یو منظم ځای غوړه او مارکیټ جوړ شي. د ښار اوسیدونکو هم همدا غوښتنه کوي.
زمونم خالد هر شی خپل ځان ته په مارکیټ کې منظم ته تور بني دا خزه نظر د تزیب کراچي د کراچي د ولاړې مو سودا کوم دا به تر ده موږ وختنه دولت نه ده چې هر یو ته باید مارکیټونه جوړ کړي لکه غوخه قصابان دي پر ځان د مارکیټ جوړ ترکاری دي پر ځان ته میوه دي پر ځان ته مارکیټونه باید جوړ.
دا ګردیز کار دکاندارانو د اتحادیه غړی اجرین ګردیز ایوای د خار د خکولا او پاکی لپاره ولایتي ادارې او خاروالی ته په کار دي چې د دکاندارانو خوخه مارکیټونه جوړ یا غوړ او خار سن بندي کړي.
هر اسناو به ځان ته جوړ وي ځان د مارکیټ ولري لکه قصابونه مارکیټ وي مارکیټ کې سيزل ته وسنګ یا دواخانه د سنگ یو او خو شتور دا من متاسفانه سنگ یو قصابي ده. بازار د کثافات جوړیږي زیاتیږي یو سبزی حساب مشکل ده د سبزی باید لري شي او دوه مقصابي امید لرو چې د بازار کې چیرې سن بندي وږي نو په دې حالت کې نه پات کې ګوندې خبرې شي.
د پکتیا والی باندې کې به احمد تل هم د منی چې په خار کې لوي شمیرستو سره خدي خو په خبره دوی پلان لري چې د سند بندي او خاريخ کوله لپاره جدي اقدامات وکړي.
دل ترختیام سند بندي تر اوسه پورې په ګردیز ښار کې دقیق نه ده او نشته. مونږ هڅه کوو چې یو سند بندي رامنځته شي صرف معلوم شي د هر کسبګر او د اصناف یو یو قوي اتحاد جوړ شي نو ان شاء الله د غستون زی دغه پلان په عملي کولو سره راکمه ده شي.
میوه او سبزی پلورون کې په داسې مال د منظم ځای جوړېدو غوښتنه کوي چې هر ورځ د سبزی پلورون کو لاسی گاڑی د خار د سړکونو پر سر د لارو بندښت په خاطر یا د موټرونو سره د ټکر له وجې او یا هم ترافیکو چپک کړي.
آزادی رادیو لوونه ترو
ازادي راډیو دا ورځ په مخه لو تر وخ پرې شي او په منځني څپه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې د ماښام لو د سهار تر وجو پورې آشنا راډیو اوریدل شي. وړاندې به واوري چې په خوست کې معارف پرمختګ کړی دی او په تیر بیا د نجونو تعلیم ته توجه زیاته شوې ده، خو تر هغه مخکې له افغانستان سره د هند مرستو په اړه، هندوستان افغانستان ته د سخت دریځو پر وړاندې د جګړې لپاره وسلې ورکوي. ټاکل شوې ده یوه اونۍ وروسته د افغانستان لوی درستیز هندوستان ته سفر وکړي او د دې هیواد له حکومته د افغانستان لپاره د وسلو غوښتنه وکړي. امریکا هم له افغانستان سره د هند د نظامي مرستو هرکلی کړی دی. جزئیات د ملالې بشیر په راپور کې.
له سخت دریځو سره د جګړې لپاره به هندوستان افغانستان ته نورې وسلې ورکوي. ټاکل سوی ده د افغانستان لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم یوه اونۍ وروسته هندوستان ته سفر وکړي او نوې ډیلی ته د هغو وسلو فهرست وړاندې کړي چې افغانستان یې له دغه هیواده غواړي. دا خبره په نوی ډیلی کې د افغانستان سفیر شیدا محمد ابدالی له ازادي رادیو سره د مرکې پر مهال وکړه.
غوښتنه د افغانستان له کتایس کوس په دې وخت کې چې د نسبت په خاطر د رسوي د خپل په دفاعي برخه کې، نو په دې دلیل د افغانستان لوی درستیز برانجیو کې ان شاء الله هم سفر کوي او هغه غوښتنه چې په اوس وخت کې د افغانستان امنیتي قواوې لري
هندوستان د تیرو 15 کلونو پر مهال د 2 میلیارد ډالرو په لګښت له افغانستان سره مرستې کړې دي، خو له افغانستان سره په دفاعي برخه کې هم مرستې کړې دي. تیر کال په دسمبر میاشت کې نوی ډیلی له افغانستان سره د 4 تهاجمي هلیکوپترو مرسته اعلان کړه. کابل له دغو MI-25 تهاجمي هلیکوپترو څخه 3 ترلاسه کړي او له سخت دریځو سره یې په جګړه کې پر کار واچولې. ټاکل سوی د 4 هلیکوپتر په راتلونکو 2 ورځو کې افغانستان ته وسپاري. ښاغلی ابدالی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه نور وسلو ته ډېره اړتیا لري. د همداراز وویل چې د هندوستان وسلې چې ډېری وختونه د روسیې جوړ دي، د کارولو لپاره د ځواکونو ځانګړې روزنې ته اړتیا نشته او افغان ځواکونه کولای سي په ښه توګه دا وسلې وکاروي. افغانستان له پاکستان غواړي چې په خپله خاوره کې د سختریځو پټنځایونه له منځه یوسي او هندوستان په کشمیر کې د ناامنۍ مسؤلیت پر پاکستان اچوي. دا چې پاکستان او هندوستان له پخوا راهیسې له یو بل سره ښې اړیکې نه لري، له افغانستان سره د هندوستان د نظامي مرستو په اړه به پاکستان څه عکس العمل وښيي؟ ښاغلی ابدالی وایي چې د افغانستان خپلواکي هیڅوک نشي محدودولای چې له کومه هیواده څه غواړي.
امیدوارم چې د افغانستان همسایګان ټول د افغانستان اوسنۍ شرایط درکړي او د افغانستان د دفاعي قوا امنیتي قواو د تجهیز لپاره بې ځایه ملحوظات چې متاسفانه بعض وخت ځینې همسایګانې لري نور دا ودروي او د افغانستان قواوې پریږدي چې تجهیز شي تر څو هغه پدیده د تروریزم چې تقریبا ټول همسایګان دي څخه متضرر دي د هغوی مخه ونیول شي او د افغانستان په دفاعي امور کې چې څه ضرورتونه دي ټولو سره همکار وشي تر څو ټوله سیمه افغانستان د ثبات خواته لاړ شي.
امریکا چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې له 2002 کال راهیسې 8.5 میلیارد ډالر لګولي، د هندوستان لخوا افغانستان ته د مالیه او نظامي وسلو هرکلی کوي. د رواني میاشتې په لومړیو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن له هندي چارواکو سره خبرې وکړې چې نوې ډیلی څوړ ل افغان هوایي ځواکونو سره مرسته کولای شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په خوست کې د خلکو پاملرنه د پوهنې بهیر ته په ځانګړي ډول د نجونو زده کړو ته زیاته شوې ده. دغه ولایت ځایي چارواکي هم وایي چې تر امنیت وروسته ښوونه او روزنه د ولایتي ادارې په کاري لومړیتوبونو کې ده او په ځانګړي ډول به د نجونو زده کړو ته توجه زیاته کړي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
څو کاله وړاندې چې د خوست په زیاترو کلیوالي سیمو کې د نجونو زده کړه ډېره محدوده وه او یوازې به د لږ عمر لرونکو نجونو لومړنۍ زده کړې کولې، اوسمهال حتی د یو کلي زر نجونې په زده کړو بوختې دي. د خوست د مرکز اړوند متون د کجیر د کلي نږدې ټولې نجونې ښوونځیو ته ځي او په وروستیو کلونو کې لسګونه نجونې له ښوونځیو فارغې شوي او په لوړو زده کړو مشغولې شوي دي. د دوشنبې په ورځ په یاد کلي کې د نجونو د یو لومړني ښوونځي لپاره د ودانۍ د کار په پرانیست غونډه کې دوو تنو ازادي راډیو ته وویل چې د پخوا وخت برخلاف نن سبا د کورنیو په هڅونه نږدې ټولې لویې او وړې نجونې زده کړې کوي او حتی پوهنتونونو او مسلکي انسټیټیوټونو ته یې لاره پیدا کړې ده.
دا چې موږ مخکې دلته مکتبونه ډېر لرې وو، یعنې ښځه طبقه مکتبو ته نه وتله، په ظاهري حالت کې تقریبا زرو نه په لوړ تعداد کې دلته نجونې مکتب او سبا کې
یا به مثلا په شخصي حجرو کې داسې یا شخصي کورو کې داسې نظم ځای نه و کده جوړ شي، هغې جوړ کړی دپاره به منظم ځای پیدا شي په هغه کې به منظمې کوټې وي، منظمې ترتیب وي.
د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار هم وایي چې اوس مهال د اولادونو ښوونې روزنې ته د کورنیو پاملرنه ډېره شوې او د نجونو زده کوونکو شمېره یې 1,400,000 تنو ته رسېدلې ده.
نور ولایتونو سره چې مقایسه کوو د خوست خلکو تعلیم ته ډېره مخه کړې ده. د اوس هم 1,400,000 نفر نجونې په مکاتبو کې لرو چې په زده کړو باندې بوخت دي. د هلکانو دپاره که په هر صورت وي، که د لارې په سر باندې کښېني، که د دیوال سوري ته کښېني، که د ونو سوري ته کښېني، هغه یې برداشت کولی شي، خو نجونې نه شي برداشت کوله. نو همدا وجه ده چې موږ اکثریت خاطرات د اوس وخت کې چې ابادوي یې نجونو طرف ته هم توجه زیاته.
خوست والي پوهنمل حکم خان حبیبي د یاد ولایت په ښوونځیو کې د نجونو د کمیت ډېرېدو ته خوشبیني څرګندوي او زیاتوي چې ولایتي اداره د امنیت تر ټینګښت وروسته د پوهنې د بهیر پرمختګ ته پاملرنه لري.
دغه پروژه چې د 3,000,000 افغانیو په ارزښت به د شپږو میاشتو په موده کې د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې له طرفه جوړیږي او زه هم د ولایتي ادارې د مسؤل په توګه ځان ژمن ګڼم د امنیت نه وروسته د پوهې او معرف ته کار کول زموږ په لومړیتوبونو کې ده.
یاد دیوی کلیوی خوا د خوست چارواکي د کمیت او څومروالي په لحاظ د زده کوونکو شمیر ته خوشبیني څرګندوي، بل لوري ته عام خلک د پوهنې د بهیر په کیفیت او څرنګوالي همدارنګه د ښوونکو په حاضریو کې پر ستونزو نیوکې کوي او زیاتوي چې د پوهنې د بهیر څخه باید نظارت او کنټرول ډېر شي.
د ایکو سازمان د اطلاعات او کلتور وزارت په مرسته په بلخ ولایت کې د مولانا جلال الدین نړیوال سمپوزیم جوړ شو. دا سمپوزیم او غونډه به تر دریو ورځو پورې وي او د وروستۍ ورځې غونډه به په کابل کې جوړه شي. د دې علمي غونډې مسؤلان وایي چې هدف یې نړیوالو ته د یو محبوب صوفي شاعر په توګه د مولانا اور پیژندل دي. له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زئی راپور لري.
د ایکو سازمان د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په مرسته بلخ ولایت کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي نړیوال سمپوزیم جوړ کړ. په دې سمپوزیم کې چې د مولانا په اړه جوړ شوی دی، د سیمې او افغانستان څخه د پاسه 600 شاعران، لیکوالان او د دری او پښتو ژبې پوهان برخه لري. دا سمپوزیم د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور په مالي ملاتړ جوړ شوی دی چې د درې ورځو لپاره به وي او د وروستۍ ورځې غونډه به په کابل کې ترسره شي. د دې سمپوزیم د جوړولو د کمیسیون غړي مهدي نیازی ازادي راډیو ته داسې وویل
که قطعا تاثیرات خود در منطقه و در جامعه خواهد داشت و اونا خداوندگار بلخ با پسوند بلخی خواهد شناخته.
کیها داری اشتراک میکنه از داخل و بیرون کشور یا میمونان بیرونی هم دارین که هستن؟ کیها هستن؟
اساتیدی که اونا در بخش زبان دری فارسی اونا تدریس میتن و تحت شاهی کنسولی هست، مسئولین فرهنگیشان هست.
د دې غونډې د هنري کمیټې غړی سبیح الله احساس وایي چې مولانا ټولې نړۍ ته مربوط دی، خو پر دې حقیقت باید سترګې پټې نه شي چې د هغه د زیږد ځای بلخ دی. ښاغلی احساس زیاته کړه ده چې د سیمې ځینې هیوادونه لکه ترکیې او ایران د هڅه کوله تر څو معنوي مصنوعي په یونسکو کې د خپل مشترک ادبي اثارو په نامه ثبت کړي، خو دوی یې په وړاندې کلک غبرګون وښود او د مولانا د لا زیاتې پېژندنې په هدف یې د نوموړي تر نامه لاندې په بلخ ولایت کې دا سمپوزیم جوړ کړ. هغه وویل په دې غونډه کې سربیره پر دې چې د مولانا پر ژوند او اثرو لسګونه مقالې وړاندې کیږي، تر څنګ د هنري برخې لخوا د سمان اتا د مولوي د اشعارو د کلمه او تمثیلي ټوټې هم غونډې ته وړاندې کیږي. هغه یې پاړه زیاته کړه
هنري پروګرام برخه ده، نو دې کې موسیقي ورسره ده، مصنوعي په د موسیقي سره ویل کیږي، توله پکې غږول کیږي، ربا پکې غږول کیږي، د سمان اصا پکې کیږي، چې دا ټول مولانا او دغه اثارو پورې اړوند مسایل دي او دا به په ښکاره کیږي. ورسره له دې نه پرته به آزاد موسیقي هم پکې وي.
دا په داسې حال کې ده چې د مولانا د ژوند او ادبي فعالیتونو په برخه کې د بلخ د محلي حکومت د کړنو او فعالیتونو سربیره اوسمهال په بلخ کې د مولانا د خانقا پر بیا رغونه هم کار پیل شوی دی. مجیب رحمان حبیب زئی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 سلور دره شپاگیاو او یا هم سفر سفر سلور سو وشل دوا دوا یاو یاو دوا سلور یاو یاو پینزه.
د فراه ولایت د کرهنې او مالداری ریاست له لوري له بېوزلو ښځو سره د زراعتي چرګونو مرسته شوې ده. له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت د کرهنې او مالداری ریاست په روانه اونۍ کابو 15,000 چرګان بېوزلو ښځو ته په دغه ولایت کې توزیع کړي دي. د فراه ولایت د کرهنې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې دې کار مخه په دغه ولایت کې د چرګانو د فارمونو وده او همداشان د بېوزلو کورنۍ د اقتصادي وضعیت سمه ونه ده. د فراه ولایت د کرهنې او مالداری ریاست رئیس انجینر عبدالمنان متین وایي چې د چرګانو دغه فارمونه 242 بېوزلو ښځو ته ورکړل شوي چې نور اړین توکي هم ورسره شامل دي. دغه په خبره تمه کېږي چې له دې لارې کورنۍ ځان بسنې ته ورسېږي.
شلدانی تخمی چرگان گردین ورایتی توزیع کیږي. کزنی کې او بوجی دانه هغه دانه چې قوي دانه د ودی چرگانو ته استفاده کیږي، آب خوره او همچنین یو دانه خوره او ډیر یو شایسته قفسچه یا یو شایسته مرغانچه ودی ته توزیع کیږي.
پام دی الکه هغه مېرمنې د چرگان دغه فارمونه لاس راوړي هم خوشاله بریشي او وایي چې دا کار کولای شي د کورنۍ د اقتصادي وضعیت په سمونه کې ونډه واخلي. د دوی په خبره وروسته له دې دغه فارمون له لارې خپلو کورنیو ته عاید لاس ته راوړي. دوی وایي داسې پروژې باید ډېرې شي تر څو بېوزلي په ټولنه کې راکمه شي. دا لومړی ځل دی چې په فراه ولایت کې د ښځو لپاره چرګانو فارمونه توزیع کیږي. که څه هم دا کار په ټولنه کې د ښځو ونډه په اقتصادي برخه کې ډېره وي، خو تر ډېره حده دا پروژې دي، نو له همدې امله د ځینو کارپوهانو په خبره موثریت یې لنډمهاله وي.
دا ساجی راډیو د دې یو ساعت خبری مجلې ورستیو ته رسیدلی. په دې خبری مجله کې مو مهم موضوعات دا و چې د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د انتخاباتو په قانون کې له پرمختګونو سره انتخاباتي اصلاحاتو ته د پوینا لاره هواره شوې ده. دا خبره نن په کابل کې د وکړه چې انتخاباتي اصلاحاتو ته لاره هواره شوې ده. د هلمند په نادالی او باباجي کې د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ عملیات روان دي. د هلمند چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې د طالبانو پر ضد افغان ځواکونو پرمختګ کړی دی. هندوستان افغانستان ته د سخت دریزو پر وړاندې د جګړې لپاره وسلې ورکوي او ټاکل شوی ده چې تقریبا په یوه اونۍ کې د افغانستان لوی درستیز هندوستان ته سفر وکړي. په کندهار کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت استازی وایي چې پاکستان د سپین بولدک او چمن ترمن د ویش دروازې د خلاصولو لپاره نه منونکي شرایط وضع کړي دي. خو د کندهار د والي ویان د ازادي راډیو ته وویل چې نن یا سبا به دا لاره پرانستل شي.